بله آره، شما این لطاسو نه من نه قدر من آوریدون کو آوری چی ده افغانستان جمهوری ریاست وای ده هر اغی حواد پر زد بچی پا افغانستان کری تره گری ملاتر که پخ پل وصل طول و امکاناتو کار واخلی ده غراز ده افغانستان پرلا پر زین و نور موضوعات و هم راپورن و مطالب لرو ده اخبروانی پا دو همانی مایی که دو اونیس پروگرامون ده تخبرو ده اساسی و بشری حقون و جن پشی بو که مخیل ده چی ده اخبروانی بشپر معرفی وکم اخبروان المعمول سرسم ده افغانستان او نلی ده سات پا مهم و خبرون سر پیلو پا سر که پا مکری ده چو مهم و خبرونو سر لکونو تا چین وای افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو خواوو په منظم ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې او د پوځي بریاوو لپاره یې هر څه ترسره کړي دي. د اوپک یا د تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو صادرات به د ورځې 1.2 میلیون بیرله انکم کړي. د خبرونو تفصیل په کابل ښار د تېره شپې د توغندیو برید تلفات نه لرل. د راپورونو له مخې تېره شپه دوه توغندي د پل محمود خان او د کابل له مسلخ سره ولګېدل. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي وویل چې په دې پېښه کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. د توغندیو د دې ډزو مسؤولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ظفر 200 قول اردو قمندان جنرال محیودین غوری به نن په هرات کې خاورو ته وسپارل شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر پوځي او ملکی افغان چارواکي برخه واخلي. جنرال غوری د سشنبې په ورځ په بادغیس کې د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې وفات شو. طالبانو ویلي دي چې دا الوتکه دوی ویشتلې ده، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د تخنیکي ستونزو له امله د هلیکپټر سقوط وکړ. چین وای افغانستان د چین اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. دا خبره د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې د کتنې په مهال وکړه. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی وویل چې داسې هڅې روانې دي چې افغانستان په سیمه کې د همکارۍ او سره یوځای کېدو په اصلي مرکز بدل شي. تمه ده چې نن د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر کانګ زینګ یو د افغانستان له اجرایي رئیس سره په کابل کې وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون مازدیګر په کابل کې له خپل چینایي سیال سره ګډې خبري غونډې ته وویل.
خود موین صاحب کې تشریف آوردن به کابل همراه جلال ما رئیس اجرایا
د چین بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې کابل ته راغلی له اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د پنجشنبې په ورځ ویني، یعنی نن، او په تفصیل به خبري وکړي. د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه راز افغان ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دی د پیکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پیل شي. د پاکستان نوی لوی درسیس پرون په شمالي وزیرستان کې وویل چې د تروریزم پر ضد به مبارزه دوام وکړي. جنرال قمر جاوید بجوایی و ورځ وروسته تر دې شمالي وزیرستان ته ولاړ چې د جنرال راحیل شریف پر ځای د پاکستان د لوی درسیس په توګه په رسمي ډول انکار پیل کړ. په شمالي وزیرستان کې پاکستاني پوځیانو د ترهګرو پر ضد 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې عملیات پیل کړي دي چې د پوځیانو په وینا وروستیو مرحلو ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو خواوو په منظم ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې او د پوځي بریاوو لپاره یې هر څه ترسره کړي دي. سټیفن اوبرین دغه ارزونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وړاندې کړه. اوبرین چې له لندن څخه یې د ویډیو کانفرنس لارې دغې غونډې ته خبرې کولې وویل هغه سپېڅلي مفاهیم چې د نسلونو په بیه او د دردناکه تجربو په نتیجه کې ترلاسه شوي او څه باندې 1.5 کاله مخکې د ژنیو په لومړني کنوانسیون کې ځای شوي په سوریه کې په منظم ډول له پامه غورځول شوي دي. د ژنیو کنوانسیون یو نړیوال تړون دی او لارښوونه کوي چې په جګړه کې باید کوم اصول په پام کې ونیول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه دې لپاره رابللې وه چې د سوریې د جګړه ځپلي حلب ښار ناوړه وضعیت ته رسېدګي وشي، خو اکثرو څارونکو د دې تمه نه درلوده چې پکې به کوټلي اقدامات وشي. اوبرین دې غونډې ته دغه راز وویل چې له تیرو 15 ورځو راهیسې په حلب کې 25,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. هغه اټکل وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به چې د سوریې ځواکونو تهاجمي حملو ته زور ورکړی په زرګونو نور کسان هم تېښتې ته اړ شي. د سوریې په اړه بل خبر وایي چې د سوریې حکومت وایي په حلب کې یوه بله سیمه په بشپړ ډول له یاغیانو نیولې ده. د حکومت مخالف وسلوال د حکومت دغه اداره د ویو خبرداري ورکوي چې د روسي پلو ظالم حکومت پر ضد بخپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ولسمشر بشار الله اسد وفادار ځواکونو پرون وویل چې دوی د حالت په ختیځ کې د شیخ سعید سیمه ټوله لاندې کړې ده. بلور ته په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله د یاغیانو په وینا خبر ورکوي چې لا هم د شیخ سعید درېمه برخه له دوی سره ده. د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال د حالت په ختیځ کې درېمه برخه سیمه حکومتي ځواکونو ونیوله. دا سیمه له 2012 میلادي کال راهیسې د یاغیانو په ولکه کې وه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د حلب د ښار په مرکزي سیمه کې روسي الوتکو درنه بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه 45 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اوپک یاد تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو صادرات به د ورځې 1.2 میلیون بیرل کم کړي. د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د اوپک د 15 غړو هیوادونو وزیرانو دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې د تیلو بیه په نړیوالو بازارونو کې لوړه شي. روسیه او د تیلو یو شمېر نورو مهمو صادرونکو هیوادونو هم منلې ده چې خپل صادرات به راښکته کړي. دغه هیوادونه د اوپک غړي نه دي. د قطر د تیلو وزیر او د اوپک مشر محمد صالح السادا وویل:
ام ګلاد تو ریپورت دات رشن فدریشن اوریدی کمیټډ تو ریډیوس.
خوشحاله یم چې دا خبر درکوم چې روسیه ژمنه کړې ده چې هر ورځ به د تیلو 300,000 بیرل صادرات کموي. یو شمېر نورو هیوادو هم ژمنې کړې دي او موږ د یوې غونډې بلنه ورکړې ده چې دغه ژمنې پکې نهایي شي. د دغې موافقې له اعلان سره د نړۍ په بازارونو کې د اومه تیلو بیه په 15 دقیقو کې له 8% 9% ته لوړه شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی انکم. د خبرونه پاته برخه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هر هغه هیواد پر ضد بچ په افغانستان کې ترګری ملاتړ کوي په خپل وسله ټولو امکاناتو کار واخلي.
شورای کې ګروه حمایت میکنه افغانستان تمام بزنه ها روی
میذاره. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ته ویلي چې پر هیواد ته پل شوی جګړه نور نشي زغملای. حکومت په دې برخه کې څه کولای شي؟
ولسمشر شاید منظور هم داویست پاکستان که دی پاکستان مخالف قوتونه هغه تقویت که دا که بلوچستان که وی که پشتونخوا که وی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنو یو نندارتون پرانیستی دی چې نن هم د نندارچیانو په مخ خلاص دی. بلغاریا ویلي په هغه کم کې چې نیمایي کډوال افغانان د نور د کډوالو د اوسېدو لپاره ځای نشته. دغه راز اوري چې په اندونیزیا کې مسلمانو مذهبي شخصیتونو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې زیات سیاسي نفوذ ترلاسه کړی. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ چې چیرته د تروریزم ملاتړ هیوادونه په افغانستان کې د یاغیانو له ملاتړ لاس وانه خلید دغه هیوادو پر ضد چې څه په وس کې وي هغه به ونسپموي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د پوځي لارې په ګډون پر ټولو خواوو فکر شوی دی. که څه هم شاه حسین مرتضوي د پاکستان نوم وانخیست خو د سیاسي چارو یو کتونکی په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې په پاکستان کې د دولت مخالف وسلوالو ملاتړ وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي ټول پوهیږي چې کوم هیواد په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دارک په وینا دغه هیواد باید د یاغیانو له ملاتړه نور لاس واخلي. د حکومت اشاره د پاکستان لور ته ده چې بیا بیا د افغان چارواکو او نړیوالو له لوري د تروریزم په ملاتړ تورن شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې پر ټولو لارو چارو غور شوی دی.
حکومت افغانستان برای دفاع از تمامیت ارضی
د افغانستان حکومت لمزکنی بشپړتیا نه د دفاع لپاره او د تروسی ډلو د جګړې لپاره لغپلو ټولو شته امکاناتو ګټه اخلي. او کوم هیوادونه چې د دې ډلو تر شا دي باید پوه شي چې د افغانستان سره ټول اختیارات د میز پر سر پراته دي. مرتضوي د پاکستان نوم وانخیست خو افغان حکومت پخوا بیا بیا پاکستان تورن کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. تر دې مخکې پرون ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له سرپرستی استازي لارل میلر سره په کابل کې وکتل او وی ویل که دغه تحمیلي جګړه دوام وکړي موږ به د خپل هیواد او خلکو پر دفاع سربیره په نورو بدیلو لارو غور او اقدام وکړو. د ماليزیا د ملایا پانتون د سیاسي علومو پخوانی استاد نصیر احمد جلالی د ولسمشر غنی د دې خبرداري پاړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل ولسمشر شاید منظور هم دا وست پاکستان کې د پاکستان مخالف قوتونه هغه تقویت کړي د بلوچستان کې وي که پښتونخوا کې وي او که قبایلي سیمو کې وي. یا دا وست د امریکا نوی ولسمشر شاید د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکړی چې دی به هغه پالیسی چې د پاکستان مقابل کې آینده د اختیاروي دغو پلوی وکړي.
افغانستان په دې باور دی چې د طالبانو شورا له کوټې فعالیت کوي او د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر هم په کراچۍ کې مړ شوی. د طالبانو بل مشر ملا اختر محمد منصور بیا ښکاره د پاکستان دننه روان کال په غبرګول کې ووژل شو چې له دې سره د افغان لوري باور نور هم زیات شو چې د پاکستان استخباراتي کړی او یو شمېر پاکستاني چارواکي په ښکاره د طالبانو ملاتړ کوي. خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه دی او د دغه هیواد سولې او ثبات ته ژمن دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواه خواهی دی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام ورده. په دې پروګرام کې د طالبانو د وروستي اعلان موضوع څېړل کېږي. طالبانو ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې په ټولو ټولګټو پروژو چې ګټه یې ولس ته رسیږي حملې نه کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کولی شئ چې موږ ته په دې اړه پیغامونه راواستوئ د افغان بي سي ماته 1300 شمېرې له لارې. مخلی دی چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو، صالح محمد صالح ته به غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ په مرسته د افغانستان د طبیعي ګازو تجارت او تولید پراختیا مومي. د لیکنې په پیل کې راغلي د ریل ګاډي دغه پټلۍ چې څه باندې 90 کیلومتره یا 55 مایله یې بشپړ شوي او پرانیستل سوه، په حقیقت کې د پټلۍ د یوې سترې پروژې برخه ده چې په ټوله کې به څه باندې 402 کیلومتره یا 250 مایله وي. خبرونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله څوک نسي ویلی چې دغه پروژه به کله بشپړیږي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په حواله ترکمنستان چې روسیې ورڅخه د 2018 میلادي کال په لومړیو کې د ګازو رانیول ودرول، اوس خپل طبیعي ګاز تر ډیره چین ته صادروي. خو په طبیعي زیرمو دغه غنی هیواد کولی سي د ریل ګاډي د نوې پټلۍ په مرسته منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره وتړي. خبرونه زیاتوي که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو وسلول طالبان اوس ځکه کمزوري سوي چې مالي سرچینې یې کمې سوي، او د تیر کال په جریان کې له دوی څخه د عرب هیوادونو ملاتړ هم کم سوی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز د طالبانو د یوه سیاسي مقام ملا رحمت الله کاکازاده خبرو ته اشاره کړې چې ویلی دي د مالی سرچینو کمیدو له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ سوي دي. کاکازاده ویلي د افغانستان په جګړه کې د زیاتو ماشومانو او ملکیانو د وژل کېدو له کبله مرستندویو کسانو له طالبانو سره خپلې مالي مرستې کمې کړي یا هم بیخي بندې کړي دي. هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په خپله تازه ګڼه کې په اقتصادي لحاظ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د وصل کېدو په باب لیکنه خپره کړې، او د نوي ډیلي لپاره یې د افغانستان د سفیر خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغانستان نور په وچې پورې تړلی هیواد نه دی. شاید محمد عبدالی ویلي افغانستان په وروستیو میاشتو کې په څو مهمو وصلوونکو پروژو کې شامل سوی، لکه د چابهار بندر پروژه چې هند د ایران د اوبو په مرسته له افغانستان سره تړل کیږي. دغه هندي ورځپاڼه زیاتوي د نوي ډیلی لپاره د افغانستان سفیر سید محمد عبدالی پاکستان ته په اشاره چې د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یوازنی لار وویلی، تر دې وروسته هیڅ هیواد نسی ویلی چې افغانستان د پاکستان پر ترانزیتي لارو متکی دی. د افغانستان سفیر د آسیا زړه کانفرنس ډیر مهم بللی چې راتلونکې اونۍ د هند په امرتسر کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودی لخوا پرانستل کیږي. ټایمز آف انډیا د افغانستان د سفیر په حواله لیکلي چې ویلی دی د امرتسر جغرافیایي موقعیت دغه ښار د سیمه ییزې وسلېدو د هڅو په مرکز بدل کړی دی. دغه هندي ورځپاڼه لیکي په امرتسر کې کیدونکې غونډه د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره یو فرصت ایجادوي. ټایمز آف انډیا د مطلب په وروستیو کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا روان کال هند ته دویم سفر دی، د افغانستان د غوښتنو لیوه لیست سره هند ته ځي چې په هغو کې د وسلولو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي پوځي ملاتړ غوښتنه هم شامله ده.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. په کندهار کې د سولې د شورا د ولایتي کمیټې مشر وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 1300 طالب وسله والو له جګړو لاس اخیستی. عطا محمد احمدی ویلي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او له روسیې سره د دغې ډلې د اړیکو په اړه د وروستیو راپورونو تر خپرېدو وروسته له دوی سره د وسله والو طالبانو تماسونه زیات شوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتین له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دوی له څه پوه شول چې د وسله والو مخالفینو ترمنځ اختلافات راپورته شوي.
دغه وخت رئیس چې د دې مشر ملا محمد عمر اخوند د مرګ اعلان خپور سو، بیا د دې په منځ کې خبرې پیدا سولې او تفریقه پیدا سول. دا اوس د دې رهبری په هغه شان نه ده لکه پخوا چې و. مشکلات پکې کې ډیر سوي دي او اختلافونه هم دغه ورځ په ورځ پکې کې زیات سوي دي او زیاتیږي. نو د دغه وجه څخه اوس طالبان جنگ هم ډیر دوامدار سوشت سو، نو خلق پوسوی دی د دې خاصخه اما په هوی ده د بلی خاصخه زموج ملي اردو ډیر تقویہ سوی دی، زموج ملي امنیتی ځواکونه او په جنگو کې بریالي دي. کوم چې تاسو وګورئ د اخیرو کې دوی دا مقاصد درلوده چې دلته هلمند او روزګان او بعض مناطق ونیسي او خپل په تصرف کې راولي و نه توانېدل. نو په دا اوس حالات کې خو بیا طالبانو کې ډیر داسې کسان شته چې د خپل لیکو څخه مایوسه دي، اوس غواړي چې راسي زموږ سره تماسونه زیات سوي دي، چې راسي د سولې د پروسې سره یو ځای سي. طبعاً دا په دې کې اختلافات زیات سوي دي او نور هم زیاتیږي.
د وسلوالو طالبانو او د روسیې ترمنځ ارتباط دا څومره حقیقت لري او دا پر خپل پر طالبانو څه اغیز درلودلی سي؟
دا خبره د طالبانو پر اذهان باندې منفي تاثیر کړی دی، ځکه چې روسیا هغه مملکت دی چې په افغانستان کې شونم نه لري او شونم یې نه دی پریښی. دلته ظلمونه کړي دي، نو طالبان وطن دوست وطن پرست طالبان چې دی هغه د دې څخه ډیر مخالفت لري او په ځینو کې ډیر تفاوت راغلی دی. نو اوس غواړي دغه هم په یو حساب چې د دوی مغزو ته د سولې پیغام ښه رسېدلی دی او نو دوی اوس غواړي چې د سولې سره یو ځای سین. دغه حالات چې بیا د روسیانو په همکاري او کومک سره دوی جنګیږي دغه شی نه خوښوي. ډیری د طالبانو څخه په دې عقیده دي.
تاسو د تماسونو یادونه وکړه، دغه تماسونه په کومه کچه دي؟
دا خدا سيدي چې د کمانډانان د محلي کمانډانان ټول اوس د جنگ بیزار دي. خدا دې چې اوس خلاص یاده نه سي. او خواست طالبان در تهدید لاندې د بلې خواست د حکومت بیریږي. نو که پاتې سي د طالبانو سره دوی په دې پوهېږي چې موږ مخته نه سو کړی. حکومت زورور دی، اوس باقوته دی، امنیتي ارګانونه تقویه سوي دي او مورال یې هم قوي دی او پرمختګونه هم دوی ویني. نو غواړي چې راسي د خپل وطن سره یو ځای سي. د طالبانو سره بیا بیریږي، وایي زموږ پر کورو باندې به حملې وکړي ځکه حکومت موږ نه سي ساتلی. ولې دوی په پرتو لیرو ولسوالیو کلیو کې پراته دي، کېدای سي دا طالبان د شپې د خواسه یا د پردي یرغلونه وکړي او دوی په نن دوی اول ټارګیټ هم دوی دي. نو په دا خاطر اوس ماتاله دي کني. نو ډیر راځي، ډیر طالبان راځي د سولې سره یو ځای کېږي. زموږ سره تماسونه نیول دي، همیشه تماس لري.
تاسو دوی ته څومره تضمین ورکولای شئ چې دوی ژوند به خوندي وي؟
موږ خدای ته داسې تضمین ورکول نو سو چې دوی په هغه ولسوالۍ او په کلو کې وي اول ته گزاره کوي او موږ د دوی ساتنه وکړو ځکه موږ نسو کولای چې دوی ته پیری ورواستو او نه دونه عسکر سته چې دوی د هرې وهې حفاظت وکړي. یو کار دوی کولای شي چې دوی سره په خپل مابین کې متحد سي او یو مشورې او میټنګونه جوړ کړي او یو ډلې ډلې پر ډلو سره وویشل سي. بیا دوی کولای شي د ځان دفاع په هر حالات کې په خپلو منطقو کې هم وکولای سي او زموږ حکومت به دوی ته دا اجازه بالاخره ورکوي چې دوی د ساتنې دپاره دغه ورکه اصله ورکه او چې د خپل امنیت الته په وساتي کولای سي مونږ په یو نفر او په یو کمانډان الته ځان ساتلای نو شبه داوی چې هغه طالبان سره یو ځای سي سره متحد سي پنځو لاس کمانډانان سره یو ځای سي او د یو وطن د یو منطقه د بیا کولای شي د طالبانو په مقابل کې جواب وایي او د غوس خزان وساتي او خپل ژوند ته د پسولې په چوکاټ کې ادامه ورکړي.
د کندهار د سولې د شورا د ولایتي کمیټې مشر عطا محمد احمدی و چې وایي ډیر وسلوال اوس غواړي چې له جګړو لاس واخلي خو شرایط ورته برابر نه دي او د غرض د ویلي چې تر اوسه پورې د دې کمیټې په مرسته په کندهار کې 1300 وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی. احمدی دا خبره په داسې حال کې کوي چې له بلې خوا لیدل کیږي چې وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله اوس هم د جګړو تنور ګرم ساتلی دی او د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې لرې پرتې سیمې لاندې کړې دي. خو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې بیا هم دریګو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف د سولې په برخه کې د ځوانانو د لاسته راوړنو یو نندارتون په کابل کې پرانیستی دی. دغه نندارتون چې په بابر بڼ کې پرانیستل شوی نن به هم د نندارتونو پر مخ خلاص وي. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ د نندارتون ته ورغلی دا چې ځوانانو د سولې په برخه کې څه آثار نندارې ته وړاندې کړي په دې اړه به د سباون کاکړ پر رپورټ کې واورو.
د دولت او د یو شمیر ملي او نړیوال بنسټونو د هڅو سره سره ځوانانو هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې ګامونه اخیستي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینه د چهارشنبې په ورځ د سولې په پروسه کې د ځوانانو د رول او په دې وروستیو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د نندارتون په جوړولو سره سوله په افغانستان کې د پرمختګ لپاره مهمه وګڼله. د یاد وزارت سرپرست کمال سعادت د دغه نندارتون د کتنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه وسلوال مخالفین ته د سولې د راوستلو پیغام ورسوي.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د لوبو له تاریخ نه د مقالو له تاریخ نه د علماو قومي مشرانو او په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي ترڅو د سولې پیغام تر هغه کسانو پورې ورورسیږي چې هغه وستو پک په لاس کې د جنگ کوي د سولې پیغام نه دی ورسیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې مخکې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشر سره د سولې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې د وسلوال طالبانو سره هم د سولې مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانانو چې له مختلفو ولایتونو څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی وویل چې د دغه ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېز لري. احمد پیمان پیمان او حسینه محسنی په دې اړه داسې وایي.
برای مخالفین ما تصاویر داریم، گفتم
د مخالفینو لپاره مونږ انزورونه لرو، د رسنیو له طریقه مو ټول نشر کړي. د سولې پنړیوال ورځ مو یو محفل جوړ کړي وو او پاغه محفل کې مو خپل ټول کارونه ننداره ته کې خودل
نشام دادیم.
حداقلش بر کسایی کې در تو
ګروپ لک تل لګه هغو کسانو تل خونه کوي چې په شاوخوا کې مو دي سو دوی یو بل ومني او څنګه وکړي شي چې د دولت وسلوال مخالفین سولې ته راوبولي.
په دې نندارتون کې د کابل، بلخ، سمنګان او بدخشان ولایتونو څخه ځوانانو د سولې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې نندارې ته ایښوي. په دغه نندارتون کې د سولې په اړه کتابونه، د هغه ځوانانو انځورونه چې سولې ته د کار کولو پر مهال له دوی څخه اخیستل شوي وه، مقالې او ځینې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي وه. دغه نندارتون د جرمني خیریه موسې جی آی زید په مالي مرسته جوړ شوی و او خلک کولای شي چې د پنجشنبې تر ورځې ترې لیدنه وکړي. شبنم شیګان او سای ګلچیری چې له دغه نندارتون څخه لیدنه کوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
من ډیر خوشاله یم چې له هغو ټولو کسانو سره چې له ولایتونو راغلي دي لیدو کاته کوو او دا ډول پروګرامونه کولای شي چې په ټولنه کې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي. یو علت چې موږ دلته راغلي یو دا دی چې د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنې او کارونه وګورو او څنګه کیدای شي چې دغه کارونه تلپاتې او نورو ته هم ولېږدول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې ځوانان سولې ته د وسلوال مخالفینو د هڅونې په هدف دا ډول نندارتونونه جوړوي، بلکې له دې مخکې هم ځینو ځوانانو د دا ډول پروګرامونو او لاریونونو په ترسره کولو سره د حکومت له وسلوال مخالفینو غوښتي وه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د یو ماشوم څرګندونې مو واورېدی چې سولې ته سخت لیواله دی. مخکې په لومړنۍ خپرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان د ښوونې وزارت ویلي چې سږ کال شاوخوا زر ښوونځي د نجونو او هلکانو پر مخ تړل شوي دي. په افغانستان کې په ټوله کې د ښځو لپاره له کوره بهر کار کول ګران دي، خو د پولیسو په سکتور کې بیا ښځینه پولیس له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ښځینه پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې مناسب کاري چاپېریال نه لري. پر دې سربېره دغه راز په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره تبعیضي چلند کیږي. سبون کاکړ پرې رپورټ لري.
لږ معاش، نامناسب کاري چاپېریال، د ټولنې او کورنۍ نامناسب سلوک هغه ستونزې دي چې ښځینه پولیسو ورسره په کاري چاپېریال او کورنۍ کې مخ دي. یو شمېر دغه ښځینه پولیسو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې دوی اکثرا د خپلو کورنۍ سرپرستانی دي او په کم معاش او امتیازونو سره د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای. د دغه ښځینه پولیسو له ډلې څخه راځي خپل ستونزې داسې بیانوي.
زه دنده لرم، خاوند می گواخی وای چې نو وخت راځي، د موټر کرایه را سره نوی، په همدې ځای کې هم ډېر ستونزې لرو، اسانتیا وی نشته. من لزر افغاني معاش لرو، دوه نیم زره د موټرو په کرایه لګیږي، و نیم زره پاتې کیږي چې ور باندې هیڅ هم نکیږي. هر یو من و یا اته مشوان لرو.
راځي وای حکومت باید د ښځینه پولیس لپاره مناسب کاری چاپېریال او د ماشینو د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي. دغه ښځینه پولیسي وایي چې له کاري چاپېریال بهر هم ستونزې لري او حتی دوی نشي کولای چې په یوه کرایي کور کې تر شپږ میاشتو ډېر ژوند وکړي. د دوی په خبره کله چې د کور څښتن خبر شي چې دا پولیس ده، د کور څخه یې ځوابوي. یوه بله ښځینه پولیسه سهیله په دې اړه داسې وایي:
زمنګ ماش لګ دی، یو کور هم پې نشو اخیستلی. د پولیسو پوښتنه څوک نه کوي. مناسب اتاق نه لرو، مناسب ځای نه لرو، دلته خوراز نه لرو. دغه اتاق ته وګوره، د پولیسو د تلاشۍ اتاق دغه ډول وي. پولیس باید قدر او عزت ولري. کور ته ځو، مېړونه مو راسره جنګ کوي، وهي مو، نفقه نه راکوي، خرڅ نه راکوي. څوارلس کاله کېږي چې زه پولیس یم، کور نه لرم. هر ځای کې چې اوسېږم، دوه میاشتې وروسته د کور څښتن راځي، وای کور می را خالی کړه، موږ ته خطر جوړوي.
سهیلا وای غوړه چې د ښځینه پولیسو سره تبعیضي چلند ونشي او له ظرفیتونو څخه په تصمیم نیونکو بنسټونو کې هم ګټه واخیستل شي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په مرکز او ولایتونو کې 3000 ښځینه پولیس په بیلابیلو امنیتي څانګو کې فعالیت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین د ښځینه پولیسو ستونزې مني، خو وایي چې د تیر کال را په دې خوا د دوی د ستونزو د هواري او ورته د غوره کاري چاپېریال د چمتو کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از سال گذشته به ایترم بیشترین تمرکز مایی است که
ما دیوائی در تیر کل لپدی خواز مشتنگر پردیده چی شزینه پولیس تا کاری او مسئولیتی اصلا تیایو برا بری کرو پا کابل که چی شزینه پولیس کمی ستونزی لری حق محوار کردی. داغ پرگرام با پر طول اولایتون که هم عملی کرو کوشش کرو داغ پرگرام طول اولایتون توازه و خو از هم زموش پا زین برخو که ستونزشتا.
اما هنوز هم در یک بخشی از کارهای ما مشکلات هنوز هم وجود داره.
هغه شزی چی د ملی پولیسو پلیکو کې فعالیت کوي وای که حکومت د دې ستونزو ته پام ونه کړي، د پولیسو پلیکو کې شاملېدو په برخه کې به د ښځو او نجونو لیوالتیا راکمه شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ښځو خلاف د تشدد مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین
پډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وزن خپل ولایت
د نوامبر ل 15 می د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د خپرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په کابل له تېرې شپې د توغندیو برید تلفات نه درلود. یو توغندی له پل محمد خان او بل د کابل له مسلخ سره ولګېد. د ظفر 201 قول اردو قمندان جنرال محیودین غوري به چې د تېرې سهشنبې په ورځ په بادغیس کې د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی نن په هرات کې خاورو ته وسپارل شي. چین وایي افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. دا خبره د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د کتنې په مهال وکړه. د پاکستان نوی لوی درسیس پرون په شمالي وزیرستان کې وویل چې د تروریزم پر ضد به مبارزه دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو خواوو په منظم ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې او د پوځي بریاوو لپاره یې هر څه ترسره کړي دي. د سوریه حکومت وایي په حلب کې یوه بله سیمه په بشپړ ډول له یاغیانو نیولې ده. او د اوپک یاد تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو صادرات به د ورځې 1.2 میلیون بیرله کم کړي. ازادي راډیو او ری وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې خوله دې مخکې پر دو موضوعاتو راپورونه لرو. په بلغاریا کې د افغان کډوالو پر ستونزو او دغه راز د اندونیزیا په وروستیو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د مسلمانو د مذهبي مشرانو د اسلامي مذهبي مشرانو د نفوس په اړه رازو. لومړی د بلغاریا د کډوالو کم ته. بلغاریا ویلي چې د دې هېواد مهاجرو په مرکزونو کې د نورو پناه غوښتونکو د میشتولو ځای نشته. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې وویل چې د دغو پناه غوښتونکو نیمایي افغانان دي. اسمت رواني تفصیل وړاندې کوي.
بلغاری چارواکی وایي چې د دغه هېواد د پناه غوښتونکو په دولتي مرکزونو کې نیمایي مهاجر افغانان دي. له افغانانو وروسته په سلو کې 40 سوریوال او عراقیان دي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت دا احصایه د چهارشنبې په ورځ خپره کړه. دا وزارت وایي چې د پناه غوښتونکو شمیر د بلغاریا د حکومت د مهاجرو د ادارې تر ظرفیت زیات دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پناه غوښتونکو په مرکزونو کې نورو پناه غوښتونکو ته ځای نه لري. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت دا خبره وروسته لدی وکړه چې تیرونه د بلغاریا د پناه غوښتونکو په یو کم کې په لسکونو افغان پناه غوښتونکو جوړ شول. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا شارز دافیر ته په دې اړه اندیښنه ښکاره کړه. د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې د دې وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د بلغاریا د سفارت شارز دافیر نیکولای دی متروف ته په دې اړه چې د بلغاریا پولیسو له افغان کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کړی د افغان حکومت اندیشنه څرګند کړه او د بلغاریا له حکومت څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نیکو اړیکو او د بشري حقوقو نړیوالو کنوینسیونونو ته په پام سره دی دا هیواد د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت اړوند د بوسمانسی او لیموبیمیتس په مرکزونو کې د نومبر تر 10 پورې 1,608 پناه غوښتونکي میشتي. حال دا چې دا مرکزونه د 1,200 تنو لپاره جوړ شوي دي. د مهاجرو په نورو دولتي ادارو کې هم د پناه غوښتونکو شمیر د هغو تر ظرفیت او اندازې زیات دی. په دغو مرکزونو کې 15,190 تختونه شته خو اوس هلته تر 15,500 زیات کسان اوسي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اندونیزیا کې مسلمانو مذهبي شخصیتونو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې زیات سیاسي نفوس ترلاسه کړی دی. د رویترز د خبری آژانس د راپور په حواله دغو شخصیتونو دغه نفوس په دې خاطر ترلاسه کړی دی چې دوی په عمل کې له بېوزلو کسانو سره مرسته کړې دي. نور تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
کله چې بلډوزرو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د یو وروسته پاتې کلي سلګونه کورونه ونړول، د هغه ځای اوسیدونکي نه پوهېدل چې څه وکړي او چیرې ولاړ سي. په دې وروسته پاتې سیمه کې تر 300 زیاتو انسانانو ژوند کاوه، خو تر هر چا مخکې مسلمانانو د دغو کسانو ژغورنې ته مخه کړه. پر هغوی د مرستې په توګه خیمې، کالي، خواړه او پیسې وویشلې. د والی باسو کی چا حاجا پرنامه په امر د اکواریم کلی نړول د پلان یو برخه ده چې غواړي د اصلاحاتو لنجمن پروګرام عملی کړي. دا اقدام په داسې حال کې کوي چې راتلونکي کال په دغه هیواد کې ټاکنې کیږي. دغه کلی سیند ته نږدې پروت دی او چارواکي وایي د کلی له تخلیه څخه یې هدف د نورو سیلابونو مخنیوی دی. ایکا اندیشمنه ده که باسو کی چا حاجا بیا د والی په توګه وټاکل سو دوی به څه کوي.
نه پوهېږم که دی بیا د والی په توګه وټاکل سو موږ به څه کوو. که داسې وسول ډېره ویجاړي به پېښه سي، ګڼ کسان به له خپلو کورونو اخراج سي، موږ په ستونزه کې یو. زموږ غوندې انسانان به چیرې ژوند کوي؟ په جاکارتا کې خو باید یوازې شتمن خلک ونه اوسي.
د کلي اوسیدونکي وایي دوی دومره وس نه لري چې په نورو ځایونو کې کورونه کرایه کړي. دوی وایي چې د ورځې یوازې $15 ګټي، خو اوس په ښار کې کارونه هم په سختۍ سره پیدا کیږي. په همدې حال کې د مسلمانانو ډلې وایي دوی د خیریه پروګرام هدف له هغو کسانو سره مرسته ده چې اړ دي، خو له شرمه چا ته لاس نه اوږدوي. د اسلامي مدافعانو د ډلې مشر ناورل حیدر با مکمین رویټرز اجانس ته وویل
کله چې دا خلک په خپلو نویو استوګنځایونو کې ځای پر ځای شي، موږ ورسره مالی مرسته کوو. موږ له دغو شړل شویو کسانو سره خواخوږي لرو. موږ ورسره د موقتو پناهځایونو او پخلنځي په جوړولو کې همکاري وکړه. لومړني صحي خدمات مو ورته برابر کړل. تر هغوی چې دوی په پښو درېدل، موږ د څو میاشتو لپاره د دوی مرسته وکړه.
ویل کیږي مسلمان کاندیدان د اوسنی والی چې په خټه چینایي دی مخالفت کوي. دوی پر والی تور لګولی چې د اسلام ضد څرګندونې کړي، خو والی دا مسأله رد کړې ده. د اسلامي ډلو توندلارو د رواني میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 100,000 مسلمانان لارو کوڅو ته وایستل او دوی د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی له رای ورکوونکو غوښتنه وکړه چې بیا پرنامه د والی په توګه انتخاب نه کړي. یو نظر پښتنه چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې خبره شوې شي چې لوالي باسو کی چا حاجا پرنامه د خلکو ملاتړ چې په مارچ میاشت کې 15% او 25% کم شوی دی. د والی پر ضد لسوي مظاهری وروسته د شامی پورز شاوخوا 2000 کسان لارو کوڅو ته ووتل او د انډونیزیا د تنوع په ملاتړ یې شعارونه ورکول. په دوی کې یو دیپا کومالا و چې د والی دفاع یې وکړه. هغه د والی مخالفان حسودان وبلل.
Because they are jealous. Because
زکا دغه کسان دوی حسودان دي. والی پاک دی او د فساد مخه یې نیولې ده. هغه د شار لپاره ډیر شکار کړی. د بدمعاشانو ته چانس نه دی ورکړی چې له دولت څخه پیسې غلا کړي.
ویل کیږي د انډونیزیا ولسمشر چې د والی ملاتړ کوي دغه راز په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو په وړاندې هم مبارزه کوي. دوی د بشري حقونو د ډلو او فعالانو له انتقادونو سره هم مخامخ دی چې سختریزو مسلمانانو ته چانس ورکړي چې د حکومت په قوي مټ بدل سي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میرمنو په وړاندې د ټولنیز تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان محترم اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالی څه دی؟
اجتماعي تاوتریخوالی د دې یو اجتماع زیږنده ده چې اجتماع د په اصطلاح دنیا ته راوړي، او په اجتماع په منفی تاثیر د ښځو په وړاندې د دې اجتماع نه زیږنده اخلي. اجتماع کې هر هغه کلتوری او یا دغه منطقي په سطح باندې د خلکو په ذهن کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې منځته راځي هغه نو مختلف دي، ځکه چې یو قبیله د بلې قبیلې نه، یو ولایت د بل ولایت نه توپیرونه لري. ولې په مجموع کې مونږ هغه تاوتریخوالو ته به اشاره کړو چې کوم زموږ او ستاسې په ګران هیواد افغانستان کې هغه مروجه دي، او هغه ښځو ته چې کوم آزار او اذیت ورپېښېږي دغه په رابطه باندې مونږ او تاسې باید لنډ اشاره هغه ته ولرو، چون د وخت ضیقیت دا تقاضا نه کوي چې مونږ په تفصیل سره وغږیږو. یو خو زمونږ تر څنګ الحمدلله نن سبا هغه قانون د منع خشونت زمونږ سره دی چې دغه په هکله باندې تقریبا 22 مادې دي، هغه عمده ذکر شوي دي. ولې نن سبا هغه بعضې تاوتریخوالی دی چې هغه ته هغه له پامه وړیدلی دی په هغه اولو کې، او اوس تقریبا هغه د برجستوالي په حال کې دی. خو به هر حال اجتماع آزار و اذیت که هغه له کوره وي که له کوره بهر وي، باید دته موږ او تاسې یو تفکیک ورکړو ورته کوم آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په کور کې د ښځو په وړاندې مثال کې که موږ داسې عمیق وګورو جامعه چې کله یو طفل په دنیا راځي، نو خاصتا دوه یا درې نجونې پرله پسې راسي، بیا د فامیل ورته خوشحاله نه وي. اجتماعي تاوتریخوالی هغه دا ده چې که یو ښځه د تحصیل یا د تعلیم په مرحله کې او یا فرض مثال خپل وظیفې ته ځي، هغه کله کوره وزي زبان دی، نو د خلک په اجتماع کې د ته چې کوم درد رسیده ښځې ته یا کوم اذیت رسوي هغه طبعا سترګې دي. سترګو له ټولو نه هغه شدید درد چې یو ښځې ته رسي ډېر په عمیق کتل یو ښځې ته، او یا فرض مثال کنایه و تعریزی خبرې کول خپل مابین کې سره خبرې کوي ولې جانب مقابل بل څوک وي، او یا د خپل حرکتونو داسې یو حرکت انجامي چې هغه اصلا دغه نارینه و ته په هغه وخت کې دغه پشان باندې نه وي. یعنی مونږ کوای سو چې داسې حرکات لفظي د ژبې حرکات، د سترګو حرکات، د لاس حرکات، دغسې موارد چې په اجتماع کې کله پېښېږي ښځو ته په داسې اړوند کې مونږ زیات آزار و اذیت رسوو. مثال موټر کې د دې خلکو د دې قشر یا ناسته یا ولاړه یا که گزیدل یا هغه چې کېږي موټر نه، نو په دغه الفاظ یا په سترګو یا په حرکاتو باندې مونږ دوی ته د جامعه خلک دته آزار رسوي. نو په دې اساس باندې دا د جامع هغه نادرسته او غیر فرهنګي او غیر تحصیلي ټولنه ده چې ښځو ته په دې حکله باندې اذیت رسوي.
ډیره مننه سیرات صاحب. افغان میرمنې له کوم ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، همدغه د ژبې حرکات دي، د سترګې حرکات دي، او خپل جسمي حرکات دي، او کنایوي او تعرضي، یعنی دا الفاظ استعمال د ښځو په وړاندې د ښځو په څنګ کې چې تیریږي دا آزار و اذیت په اجتماع کې ډیر زیات دی. او همچنان په اجتماع کې دا هم زیات دی چې کله مثال یو کس په یو احتیاط باندې هغه مبتلا وي، نو غواړي خپله کورنۍ په دې باندې په احتیاط باندې مجبوره کړي، هغه که فرض مثال د سګرت له طریقې، چلم له طریقې، نسوار له طریقې، یا دغه نور بوس فیلي کوم مواد مخدره او داشان چې راوتلي دي، حتی الکولي، دا هم یو اجتماعي بده پدیده ده چې زموږ خویندې په دغه ناروا او ناوړي آزار و اذیت کې سره مبتلا کیږي د خلک.
سیرت صاحب، هغه افغان میرمنې چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي ستاسو دفتر ته راځي، په دې اړه دوی خپله څه وایي؟
کومې خویندې او کوم خلک چې په دغسې آزار و اذیت باندې سره مبتلا کیږي، د دې د حل لپاره زموږ کمیسیون ته چې مراجعه کوي، طبعا دا ښه موقع ده چې اول ستاسې رادیو تقریبا نړیواله رادیو ده او خلک ټول برنامې اوري. هغه خلک چې تنا دې مرجع نه خبر دي، یوګو چې راځي دلته شکایتونه کوي، په دغسې مواردو کې شکایتونه ثبتیږي، لکه څنګه چې تاسې خبر یاستئ په سارندوالۍ کې، دې له خاطره یو موینیت اوس جوړ سوی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موینیت جوړ سوی دی. نو مونږ دغسې خویندې چې کله آزار و اذیت وینې مونږ یې ثبتوو، ولې اصلي د پیګر د قضیې له خاطره مونږ دوی دغه عدلي ارګانونو ته راهنمایي کو چې هلته لاړ سي، خپل شکایت ثبت کړي، او د هغوی له طریقه چون مکلفیت د هغوی دی، د هغوی له طریقه بیا دغه موضوع پیګیري کیږي. که چیرته جرم قصاص دی، همدغه قانون د منع خشونت چې نن سبا مروج دی، په دې قانون کې د دغه کټګوریانو کې و موضوع تعقیب عدلي کیږي، دغه سره بیا هغه قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي، قضایي ارګان دوی په هکله باندې بیا تصمیم نیسي سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. سیرت صاحب، تر دا مهاله چې تاسو دفتر ته په دې اړه کومي دوسیه راغلي، څومره هواري سوي دي؟
د دې پکله باید دومره اشاره وکم چې کمیسیون د خپل ایجاد نه تر اوسه پورې په دې قضایو کې ډیر عمده او ښیښې لاسته راوړنې لري، خو متاسفانه چې موږ د مثال په ډول چې نمونه مونږ دلته ویلی ولی د دې سوال په اکله باندې ښه بو چې موږ یې نمونه راوړی، ولی الحمدلله مونږ تر ډیر ځایه پورې په دې موقع کې رسیدګي کړې ده، او خلک په اداراتو کې، په مکتب کې، په تحصیلي مراجعو کې ډیر دغه خشونت کم سوی دی. فضا د صمیمیت او د ښه والي په طرف ته امیدوار یو چې یو خو له طرفه زموږ جامعه هم خپل حقوق د نورو انسانانو حقوق دا درکړي، یو بل دغه نوی معینیت چې په لوی سارندوالۍ کې ایجاد سوی دی، دوی نه هم دغه تقاضا لرو چې په جدیت سره اقدام وکړي چې تر هغو پورې دغه شومه پدیده زموږ د ملک نه خپل ټغر ټول.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سیرت صاحب، د هغو میرمنو د معلومات لپاره چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي، باید د خپلې ستونزې د هواري لپاره کومو ادارو ته مراجعه کړي که لږ معلومات ورکړي؟
زه خپلو دغه خویندو ته او میندو ته زما عرض دادی، که چیرته تاسې په دغسې یو حرکت مثال مخامخ سوی یا تاسې دغسې آزار و اذیت در ورسېده، په اول قدم کې ستاسې په خدمت کې لوی سارندوالۍ کې چې معینیت دی، من خشونت جاسوسی او ریاست د سارندوالۍ هلته موجوده ده، په دارالامان کې او په ولایتونو کې هم سارندوالۍ مراجع د رسیدګي دی، داسې جرمونه ده، اول قدم کې هلته مراجعه دی وسي، خپل شهرت هلته ثبتیږي، جانب مقابل چې کوم مدعلیه دی، به پغه صورت که چیرته سارندوالۍ کې موضوع بررسی او ونه څېړل سوله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوی په خدمت کې دی، دوی د راسي دلته د خپل عرض وړاندې کړي چې موږ په دغه تاریخ باندې سارندوالۍ ته لاړو، ولې جانب مقابل هغه جلب نه سو، دغه موضوع نه څېړېږي هلته، نو موږ د دې خلکو په خدمت کې یو او د همیش لپاره یو.
ژوند په شیبو کې
لیکونکی محبوب شاه محبوب.
خزان د سرو ګل مرګې دی، خزان د سرو ګل مرګې دی، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. مخکې له دې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بل څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ وي که انسان فکر پکې وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بیوسۍ پیل وي.
دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېره عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصل.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه خزان یا تیلی موسم ته ځانګړې کړي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه واندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادب یې اغیز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هر څه په دې خپرونه کې اوریدلی شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، دا د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېره عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مخه ولایت هم دغسې ده. لږه وخته چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجنی، کدی بېواکه یي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې یي، هغه دغه فصل ته زیل رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې، د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې یي او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمت کش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نا امیدي حالت نه سم ورته ویلی، یو غمجن یو کله غم احساسوم او کله غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره مرتبط ولري د مو د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي خصوصا هغه منصور آثار دي منظوم آثار نه دي فکر کوم چې دا به د دې اثري چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي
دی وایي چې خزان ته یې ډېره شاعري هم کړې ده چې په بېلابېلو ټولګو کې چاپ شوې ده
هره خوا ګلان خزان زپلي دي باغ کې د بلبل ځاله ویرانه ده ورېځو بیا د غم ژړا سر کړې ده دا د غم نړۍ په غم ودانه ده باد د ونو پاڼو کنارې وهي منی غوګو کې څه ویلې دي سترګې د فلک له وینو ډکې سوې ګوره زمانې بیا څه کرلې دي
خزان ته طلایي موسم هم وایي دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي
طلایي موسم په دې معنی باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي ژیړیږي او بل په عامه معنوي معنی هم دا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سی خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلی وي زیار ایستلی وي نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي ځکه طلایي موسم هم ورته وایي ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده سي کله سي ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سي دغه پاڼې لویږي په ځمکه باندې لویږي نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولي کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسی په دې موسمونو کې لاندې کیږي او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي او په همدې موسم کې هم یوه میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وي سي د لاندې میله وي
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمیر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخیږي چې له یو بله توپیر کوي د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبې لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبې ترسره کیږي د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبې لري
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاصې لوبې لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم چې اول اغل ته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسوینکي ورته ای هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده
د کونړ اوسیدونکو باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځیز د کیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه
ته کولی شي چې ماته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی
ول نه په زیړو ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه وی خبر می واخله خو غیاره لکه د زیړ ګلوونه خزان شومه.
ترنو اوریدونکو دا وساسی لپاره د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وبانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسي بریاز مو کې لده.
سلام و درود.